د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي اویا کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت له لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د نشه یي موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي رادیو ته وویل، تیرونې لس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشه یي موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوي ول، د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولی مشروبات، 390 د نشي ګولې او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موحد وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړی پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 1 کیلو او 180 ګرامه هیروئین په خپل خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر لاره هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې 90 ګرامه هیروئین په خپل سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول، د تلاشي پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادي رادیو ته وویل، یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتلې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي، د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی.
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه،
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترک هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو، او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترک کړي خو یو 50 ورې بیا نیولې ده بیا سګریټ شروع کړي.
د محمد طاهر په نوم د موتاد خاطره به وورو.
دا وکاله په دته کاله ما چې دا وعده کړی ما پورته شي نور ور د پلار می وپاس و کشران وړونو رام ډاکټر په تابع شراک.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، کدو هم منزل ته خفت نشم پورته کولای، لوخي خو مینځلای شم، خوخته ته خو بور کولای شم، کارګر ته خو بور اورلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل، دوی د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي، د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 30 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د دې پروګرام لمخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلي رستمی زیاته کړه چې د پلان لمخې به په راتلونکو دریو کالو کې د زعفرانو حاصلات څوارلسو میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 30 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشئی موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
نه امنی تر ټولو عمده او د باس وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته نا امنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپله نشئی مواد هم د ناامنۍ لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلیږي چې په ناامنۍ کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنۍ او نشئی مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له 100 ټنو تولید شوي زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له 3 کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابی ازادي راډیو ته وویل په روان شمسی کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو معتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ 2 تنو اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې 1.5 په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او د نشئی موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بېغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشئی مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په وروستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو اخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ بیان زبی الله شجاع وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسی کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له شپېتو بیا تر اویا زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤل په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1340 شمسی کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د معتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 10 40 0992 25 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1290 منځنۍ سپوخ پریږي. اوس به د سیګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سیګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېر ځوانان سیګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سیګریټ نسی پریښولی، آیا سیګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري؟ ایا داسې درمل هم ستا چې د سیګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې سیګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بېرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دې مقطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سیګریټو یا د تنباکو د محصولاتو د کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ وي او هر چېرته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سیګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسان ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سیګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډېر سیګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حده پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. د اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډېر کلونه سیګریټ څکولی او یو دمې پرېږدي د دې به له کومو ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط همدغه دی چې څوک مخکې سیګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی. خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به یې سري، زړه ټکان به یې زیات وي، اشتها به یې خراب وي، یو رقم کی چو گنگ سی حافظه به صحیح کار نکی دا آغا نخ نخانی دی چی خیج وجود دی پا جنجال پاته دی یعنی فیزیکل مشکل لری اوس معلومی که چی تنباکو دواله لری
آیا سگریتو توار تا داشت ستاسی دا سگریتو بدیل بی او جانی تر سگریتو کمی
اوس بدلون راغلی دی پا بازار کستا لکن باید فرق وکو دا بدلونو یو رقم بدلون دی چی کمپنی جور کلی لکه برقی سگریتونه لکه اگه کچنی سگریتونه لکه اگه دا پان سگریتونه دا ټول اگه بدلون دی چی اگه تجارتی کمپنی خلکو تا تبلیغات کهی خود دا ټول اما اگه ضرر لدی چی سگریتی لدی یا اگه بدل دی چی دی تبیل لحاظه و دوی تا تداوی برابره ای لکه دی نیکوتین چسب لکه دی نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چی دی دا دود نکهی خو دا اگه کسان چکم تنباکو تا عادت لری دا اگه نیکوتین ضرورت رفه کهی پا دی مانا چیش جای سگریت تا نرازی
آیا سگریت هم دا نورو نشهی مواد غوندی دا دیتاکس یا زهر استلو مرحله لری؟
دی دیتاکس خبره چی مکم کهو یعنی دا بدن دا زهر دا استلو مرحله یموږ وجود هم مخکله سیګریټ هر څه نه نیکوتین لري دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود تزي نو دنن هم د نیکوتین کاروبار هغه پټه په ولر دی نو سره ته بحران پیدا کیږي خاري کی چې خوب د تراغلی دا لکه سترګي سره کیږي لکه خستګي احساسي دا خبره ټول دی هغه کمبود نه پیدا کیږي چې بیا یو سو درې سلور ورځې تیرې شوې بیا نو وجود پویږي چې مثال نو خپل کاروبار لیک شروع کړي د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي دوباره سړی په حال راځي دغه دورې ته موږ د زهر استلو دوره وایو
ځینې خلک ولې سګریټ نشي پرېښودلی
ځینې کسان د ارثي له لحاظه نیکوتین کچه کم دی دا کسان د فامیلي له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی لکه سګریټ اسکی پزې توباکو دا شیان ډېر استفاده په فامیلي توګه په هغوی کې لیدل کېږي دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي دا پوره وي خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ دپاره سګریټ دوی آرام کوي بعض این روانی ناروغه دی لکه استراب خفگان چه دوامداره این و دا خلق به دوامدار دی کمال دی پارا سگریت سکی
سگریت پری خودل سمره وقت غواری
دست خلق هم تا چه پا ورز که 500 سگریت سکول خود دفتن ترکو اس مشکل وده تا پیدا نشو او داسې کسان هم شته چې 500 وارې ترکلی خو یو 500 واره بیا ونیولی ده بیا سگریت شروع کلی نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم اراده آگاهی او د هغه د پختګي دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګریټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ
د سیګریټو د پریښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وسته خاطرې واردی د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی دی وایي چې په خوا سیګریټ لا نڅکول خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی دا چې دی چا په نشو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم محمد طاهر دی کندهار کې په اوله نایک په چونې کې ما کور ما بس تا ټیم د فوټبال دلو دی ما سګریټ نه نسکول بالای د باندې بال د لاسه په خاص کړل ما د دوا کال په داوس کې نه شپې شو د دغه ځای وتل و بابا مې وفات شو ورته مې دغه دغه ما شروع چر سمې اول شروع کړ بیا تاریخ سو بیا تاریخ سو کریستال او پاغش پوت د کریستال سو بیا دغه نورینو تر واوښتم دا وکاله په دا تکاله ما چې دا واده کړی ما پورته شي نور اوري دا پلار مې وفات شو کشران وړونو رام دا خدای به شراک ګذړان یا بل سرای تر واړول دا پلان شم زه راغلم دا عقیده مې ده چې بیا به نشانه کوم د باندې مې نشه مې پرېښې و چې هغه پر دوکانه خلک شنه څه په شاخ لایکې راته کتل سلام به مې ور واچوي نبي د کولم نیم ساعته د دوکان خلکو مشرانو شپېم ژورو د مزامون چې په نشه برته اخته سو مغوته به مې سلام ور واچوي داسې د ماتې خوابې مالیکې مخ پې واړه بیا په دا وس کې زه دغه ستړی کړم زه تلم توت مې راوړل دانګي مې کوله ځان مې په ساتي ما در نن غلا نه ده کړې بیا زه روزانه کوم نشه کوم خپل د ورور سره روزانه ده تلم خپل کوچنیان لبیا د بیم افسات په عزت نه بود کشران لبم لاس را واچوي رم لایک هرچې نشه نه کوم موږ شل پنځه ویشت بانان پی به کور وزونه نه وزه ما زمن میبله د کرکټ بې دوشان وا خو دالیه ته ولاړ شو دا غوله ساعت را سره چې نشه کوم ګرده بد راسه وړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته د غشمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چیل اسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د پر غاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي بس هغه چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نزدیکې شوي دي. خو دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره خولې ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا که دوهم منزل ته خفته نشم پورته کولی لوخې خو مینځلی شم خوختو ته خوبه ورکولی شم کارګرو ته خوبه راوړلی شم دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا سخت دی خفه کړم. دا یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه. پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کېږي. که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده. یوه سیوه د خټو کوټه لري هلته اوسېږو.
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم. باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه مه وارخطا کېږه بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو.
ها دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم.
بچیه دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو. یا چا مفره کړی دی؟
څوک یې؟
مور یې زه یې بسراج.
سویه نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم. لا هغې خو یو کاکا په موټر کې راوستلم. ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم. دا سړی څوک دی او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟ دا دی، دلته ولاړ دی. سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر سي، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وړې درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شامل فرص بشارت ورسېده او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وبینئ. ازادي